السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل شوه. نن یکشنبه ده، د زمري اسد درویشتمه د اگست میاشتې 14مه. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري په افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4,300,000 کسانو ته بشري مرستې رسولې دي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لرو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته رسول سوي دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې څه باندې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنایعو د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په سفر بوخت دی. باختر دولتي خبری اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکوي چې دغه پلاوی پرون شنبه مسکو ته روان سو. په بیان کې راغلی چې د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو په تېر یو کال کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې په دې موده کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې، ګڼې ښځې له کارونو شړل سوي او د وزګارتیا اندازه په دې هېواد کې زیاته سوې ده. د شیطان آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي سوی و، د مصنوعي ساه اخیستو دستګاه لري کړی سوی او کولی سي چې خبري وکړي. د هغه یو همکار پرون دا خبر تایید کړ، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د یو کس لخوا د چړې په ذریعه حمله وسوه. حمله کوونکي پر خپل جرم اعتراف نه دی کړی، خو څارنوالانو ویلي چې دا له مخکې پلان سوی جرم و. یو قاضي په توقیف کې د هادي ماتار په نوم د تورن کس د ساتلو حکم ورکړ. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسی سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر زلینسکی تېره شپه په یوه ویډیوي وینا کې ویلي، هر روسی سرتیری که پر دې اټومي بټۍ ډزې وکړي یا هم له دې بټۍ د سپر په توګه کار واخلي، باید پوه سي چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نښه شي. د دې ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي. په زرګونو نور افغانان لا هم په افغانستان کې بهر ته د انتقالېدو په تمه دي.
اوس نو له ویرې هیڅ له کوره نه سم وتلی، حیران دي ته چې بالاخره به ژوند څنګه کیږي او څه وکړي.
کابل کې میشت د سجاد علي په نوم د یو پاکستانی مواصل کورنۍ وایي چې نوموړی له یوې اونۍ راهیسې له درکه سوی. د تېر یو کال په جریان کې په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیستانو وضعیت ته په یو مفصل راپور کې کتنه کوو.
کم 2,000 رسنیز کارکوونکونه 10,000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړی دی.
په بهرنیو راپورونو کې د اوکراین ولسمشر وایي هر هغه روسی پوځي به په نشه سي چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي. د ورکو اجزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزود د خبرونه درا پورونو برخه ته. د بریتانیا د کورونی چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي او تمه ده چې 15,000 نور هم ولېږدوي. د بریتانیا د کورونی چارو وزیر چې په یوه آنلاین ویډیو کې د عملیاتو د لومړي کلیزې په مناسبت خبره سوې، ویاړ څرګند کړی او ویلي دي چې دوی به د هغو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له ظلم او ستم څخه تښتېدلي دي. د بدلسل کې دا چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر افغان همکاران چې لا هم په افغانستان کې دی وایي چې له ګواښونو او بیرې ډک ژوند تیروي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ناټو غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د برېټانوي ځواکونو له افغان همکارانو دی. دغه کس چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د او 2 نورو افغان همکارانو یې شاوخوا شپږ کاله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نورو بهرنیو ځواکونو په ګډون برېټانوي ځواکونو سره په امنیتي او د ژباړې په برخه کې کار کړی دی. وایي لا هم په افغانستان کې دی او له تېر یو کال راهیسې هره ورځ په ویرا او ګواښونو کې ژوند تیریږي. دا کس وایي تر دې دمه یې زیاتې هڅې کړي چې بهرني همکاران یې له افغانستان څخه وباسي، خو لا یې کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زه ټول هغه اسناد لرم چې په دومره موده کې له بهرنیو ځواکونو سره مې کار کړی، دا سرټیفیکیټ هم لرم چې جنرال میلر راکړه کړی. اوس نو له ویرې هیڅ له کوره نه سم وتلی. حیران دې ته چې بالاخره به ژوند څنګه کیږي او څه وکړم.
وړاندې کلي چارواکو په خپلو بېلابېلو څرګندونو کې ویلي چې د خپل مشرتابه دا فرمان پلي کېدو ته ژمن دي او څوک دې له هېواده وتلو ته زړه نه ښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما بیا ویلي د طالبانو د سرپرست حکومت غړو د اګست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې یوازې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 چارواکي وزلي او په دې کار سره یې هغه عفو په دوامداره توګه نه ده عملي کړی چې دوی اعلان کړی و. خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پټیل په یوه آنلاین ویډیو کې چې د پیټینګ عملیاتو د لومړۍ کلیزې په مناسبت خبره شوې، ویلي دي چې دوی به د خپلو افغان همکارانو ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي برېټانیا په هغه څه چې د افغانستان خلکو د ملاتړ لپاره یې ترسره کړي ډېر ویاړي. دا په بشپړ ډول له انسانیت سره زموږ ژمنتیا او له ظلم او ستم څخه تښتېدلو خلکو لپاره لازمه کړنه ده. موږ د افغانستان له خلکو سره د باور اړیکه لرو چې زموږ تر څنګ ولاړ دي او موږ به هم ورسره ولاړ اوسو. اغلی پټیل ویلي چې له افغانستان څخه د دوی په پیټینګ عملیاتو کې په مستقیم ډول د 1000 افغانانو انتقال شمیر ثبت دی چې 15000 یې په مستقیم ډول د پیټینګ عملیاتو له لارې ویستل شوي او 15000 نور به وروسته برېټانیا ته انتقال سي. د تیر 2021 کال د اګست پر 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان د ګڼو امریکایي او اروپایي هیوادونو په ګډون برېټانیا ته هم انتقال شوي، خو لا هم دا بهیر روان دی او له افغانستان څخه هغه کسان وخت نا وخت بیلابیلو وادونو ته انتقالیږي چې د خپلو پخوانیو دندو او فعالیتونو له امله د طالبانو له لوري د ویرې او ګواښ احساس کوي.
پر همدې مسأله مې د سیاسي مسایلو له شنونکي توریالي زید مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ولې لا هم ګڼ کسان چې په افغانستان کې له بیلابیلو ادارو سره کار کړی له افغانستانه په وتلو نه دي بریالي سوي.
د زمونږ هیواد پردیو یرغلګرو هیوادو د ښکار ډګر وګرځلو د دوی د سیاسي ګټو لپاره. کله چې امریکایانو په دوامې نړیوالې جګړې کې په آلمان اروپا باندې دلته برید وکړلو، د هغه نه وروسته څه بشري نیروی چې وځ ځان سره یوړ امریکا ته، او بلې خوا داسې ډله یې په افغانستان کې حاکمه کړله چې هغه د رڼایي او پرمختګ دښمنان دي. پرون هم یو د انګلیسي کورس وتړلو او دغه بشري نیروج دوی د افغانستان او باسي د یوې خوانه خو هماغه خلک چې غواړي بیرته د افغانستان اوزي هغه حق لري، ول د ژوندانه حق لري، د ژوند په خطر کې ده. له بل خوانه د طالبانو دوام په افغانستان کې په دې شکل سره دا یو بشري جنایت ده چې نړیوالو له خوانه په دې هیواد باندې ټپل شوی ده.
بل اجازه سب د طالبانو د واک د کال له پوره کېدو وروسته هر لوري ملامتي پر بل لوري اچوي. افغان لوري بهرنۍ لوري ملامتوي، بهرنۍ لوري بیا ملامتي پر افغان لوري ور اچوي. څه فکر کوي چې اصلي ستونزه په چا کې و؟
اصلي ستونزه خو دلته ده چې امریکایان په هیڅ صورت سره نه غواړي چې په دې سیمه کې چین او روسیا واک ولري، او په هیڅ صورت هم نه غواړي چې طالبان د چین د اثر لاندې راشي. دلته لوی بهرنی سیاسي لوبې جریان لري. مقصد د فرانسې، انګلیس او امریکا په دې سیمه کې دا ده چې دوی په هیڅ صورت سره نه غواړي چې هند ته کوم ضرر ورسیږي. دا د دې لپاره چې هند په دې سیمه کې پس له روسیې او د چین څخه دریم قوت ده په دې سیمه کې. کچیرته هند وغواړي د چین سره یو ځای شي، دا به فرانسې، اروپا ته او انګلیس او امریکا ته لویه ستونزه په دې سیمه کې جوړ کړي. ولی بیا نو هغه وخت کې چې هند د چین خواته لاړو، بیا نو نړیوالو هیوادو ته پاکستان ارزښمن نه ده، نه امریکې ته، نه هیڅ هیواد ارزښمن نه ده. هغه مجبور دی چې هند په غېږ کې ونیسي، اونو پاکستان د تزی خواته ځي. او پاکستان واقعا د تویم چې زنه پیګم څومره وخت به دوام کې خپل قبر ځان ته خپل پاسلای ده.
سبا هغه ورځ ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه کال پوره کیږي. څه فکر کوي چې په دې وکال کې افغانستان څه تر لاسه کړل او څه یې د لاسه ورکړل؟
هیڅ هم تر لاسه کړی نه دي. تاسو کوم د یو مثال خو لکه په خواني جنگي جنایتکارانو چې وس ټول لار دي، خو ټول د امریکا د مجاهدینو رهبرانو د طالبانو رهبران دا رسمن دي سي اي غړي دي. ولی اوس دغه مغه پرونی جنگی جنایتکاران په بهرنی هوادو کې ژوند کوي، دار و مدار و شیرازه د هواد ځان سره یوړل، ولی دوی نشي کولی چې هغه د عدلي او قضایي تعقیب لاندې دي انټرپول پولیسو په وسیله ونیسي او جنګي محکمې ته وسپاري. په افغانستان کې یوازینی شی چې د خاور لاندې شوی ده هغه عدالت ده. په دې سیمه کې قاتل او مظلوم دواړه په یو سطح برخورد بسره کیږي. طالب پرته له وژلو پرته له دې نه متاسف په دې یم چې ولې د طالب په نامه پښتون بدنامه شو. طالب پښتون نه ده، طالب 40 کاله په حقانی مدرسې کې په پاکستان کې روزل شوی. د دې مصارف چا ورکول؟ د خو ټول دغه غربي هیوادونه دلته د دوی مصارف ورکوي. مونږ د غربي هیوادو د نړیوالو هیوادو د سیمو او ګاونډیو هیوادو د سیاسي ګټو او جیو ستراتیژي ګټو قرباني شو، هم مو هیواد وران شو، هم مو ولس تباه شو.
د سیاسي مسایلو شنونکی توریالی ځاځی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل کې یو پاکستانی مواصل لا درکه سوی دی، دا هم په ډیره تفصیل.
په کابل کې د لادرکه سوی پاکستانی محصل سجاد علی تره اشرف علی دی، نوموړی د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکی او په کابل کې د سپینغر د لوړو زده کړو موسسې د لسم سمستر محصل و. تره اشرف علی ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د اگست لومې نیټې را په دې خوا ورک سوی دی. اشرف علی وایي هغه لومړی د قرغیزستان پلازمېنه بشکیک کې په طب برخه کې زده کړې کولې، خو کله چې د کرونا ویروس له امله پوهنتون کې قرنطین وضع سه، د اقتصادي ستونزو له امله یې نور ونه سوکړی چې په شخصي لګښت هلته واوسیږي. اشرف علی وایي وراره یې سجاد علی د ځینو ملګرو په مرسته یې کابل کې سپینغر پوهنتون کې نوملیکنه وکړه او د خپلو قانوني اسنادو په درلودلو سره یې په کابل کې زده کړې کولې. د اشرف علی په خبره دوی سجاد علی کابل ته یوازې د لوړو زده کړو د وروستیو دوو پاتې کلونو دورې د بشپړېدو لپاره استولای و. سپینغر د لوړو زده کړو مؤسسه په ټول افغانستان کې دوه څانګې لري او بله یې د کابل ښار په اتمې حوزې اړوند کارتینو رحمان مینا سیمه کې ده. په دې پوهنتون کې درې برخې، معالجوي طب، ستوماتولوژي او طبي ټکنالوژي پکې تدریس کیږي. اشرف علی ازادي راډیو ته د سجاد علی د ملګرو د برېښنايي پیغامونو تصویرونه هم راستولي چې پکې د هغه ملګرو ورته ویلي سجاد علی د طالبانو د استخباراتو ځواکونو له لوري وړل شوی او اوس د کابل ګلبهار سنټر سره نږدې د طالبانو د استخباراتو یو ریاست کې بندي دی. هڅه مو کړه د خیبر پښتونخوا د دغه محصل په اړه د طالبانو د استخباراتو د ریاست معلومات ولرو، خو ویاندې خلیل همراز ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې تاسو یې بشپړ معلومات راولېږئ، پوښتنه به یې وکړو چې آیا رښتیا هم د جی ډی آی ځواکونو نیولای او کنه. په کابل کې د پاکستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د سجاد علی ځای نه دی موندلی، خو له افغان چارواکو سره د موضوع تعقیبوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، موږ له افغان چارواکو سره اړیکه نیولې ده، د هغه د ځای موندلو هڅه کوو، تر دې دمه نه یو توانېدلی چې هغه ومومو، موږ به د موضوع له افغان چارواکو سره تعقیبوو. موږ همداراز هڅه وکړه د سپینغر لوړو زده کړو مؤسسې د کابل څانګې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. په دې پوهنتون کې یو شمېر نور پاکستانی محصلین هم زده کړې کوي چې د پاکستانی محصلینو د اتحادیې د مشرانو په خبره شمېر یې شاوخوا 1500 کسان دي. خو د دغو پاکستانی محصلینو یو استازي چې وی نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته تایید کړل چې سجاد علی طالبانو بندي کړی. په خبره یې د بندي کېدو لامل یې لا معلوم نه دی. په کابل کې د دغه پاکستانی محصل د لادرکه کېدو خبر وروسته د حقیق بدی کې چې تیرونه طالبانو د انس ملک په نوم یو پاکستانی خبریال چې له کابل څخه یې ویون خبری شبکې ته راپور ورکو نیولی و، چې ورځ وروسته بیرته خوشی سه.
سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره کیږي. دې تحول په افغانستان کې ډېر شیان بدل کړل چې یو هم د افغانستان د ښځو او نجونو د پوهنې ډګر دی. له ځینو نجونو زده کوونکو سره مو خبرې کړي.
لښوونځي لیرې پر ما څه تیر سول؟
د ازادي راډیو دا ټولګه د هغو نجونو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومې پاتې شوې.
زمانم بورا ده علی لیسا کی زده کی کو پلسم شرکی کی لیساس خو می داده چې شو راس په کور کې ناسی دستنی کارونه کو تیر خوشین دی ډیر خوابت یو مر نه وای چې مر دې سوشن دی نور راخلاص کی مر چې په خوشون دی تک لو مر ډیر خوشاله او ډیر بچا واس په نکرو د خپل سم پیانو سره مشه درسونه وایله نو وس چې نه په کور کې ناسی ډیر خوشین دی د سر درد دی الوی دی د سر چخنه را دی دی په ځانو نه پویږي په ای په کارو سوچ خو چې دا به څنګه سی مکتب ولن خلاص سی سبب خلاص یو دا به څنګه سی خو استمی معرفت نه وشه مر شون زی خلاص او خو دا واس په خلاص نه دی بندي زما امید نه زما مانو دا چې به انجینر سم یا به ماجه مسم او ما دغه ادب پر ځان سوالي خو نه رسیدل دا ډیر هرمانونه په زړه پاتې تو نه مانونه یو زړه باندې وړه دونه خبرې ما کلیوالو په ځان ولې چې موږ وکړه شونځي ته کلو کلیوالو کوروالا او کلیوالو دا شاخه به ټول داس خبرې اپس کوله نو موږ به کلو نه مو پرې شو درې دا شونځي ته به موږ کلو دا دې خبرې او تکلیفونه پر ځان ولې خپل تعلیم هم کول خپل تعلیم کول چې موږ مرته مصرف پر ځان ورسول تعلیم پر ځان ورسول وایس شونځي باندې اوس داسې احساس کوم چې دې په تکلیف اسات زمش په کور کې ژوند او زندگی کوو چې هیڅ نه تیریږ نه ورځ او نشه پر باندې تیریږي په داسې حالت کې ژوند او زندگی کوو نو موږ غواړو چې موږ د خپل ژوند ته دغه سپشه ولارس په شی جاب کې ولارس سو په موږ په خوا په شی جاب کې چې واسم په دغه شی جاب کې ولارس خپل ژوند ته خپل معنا نه پرته
د اوکرين ولسمشر وی هر هغه روسی پوځي به په نشه سي چې د زاپوريژيا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي یا دغه تاسیساتو د ډزو لپاره د ډال په توګه کار اخلي دا هم په دې اړه جزئیات
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وی اوکرين ځواکونه به هر هغه روسی سرتیری په نخ کړی چې د زاپوريژيا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي د دې تاسیساتو چې د روسي په کنټرول کې د پښاو خوا کې د وروستیو پیښو ملامتي ښکېلې خواوې پر یو بل اچوي زيلنسکي تېره شپه ناوخته په یو ویډیوي وینا کې وویل هر هغه روسی سرتیری به چې پر دې اټومي تاسیساتو برید کوي یا له هغه ځایه د ډزو لپاره کار اخلي باید په دې پوه شي چې هغه به د اوکرين د استخباراتو د ځانګړو ځواکونو او زموږ د پاوز لوري په ځانګړي توګه په نخښي موسکو او کیف پرون پر یو بل د اوکرين د زاپوريژيا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول د هغې ښارګوټي چې دغه اټومي بټۍ پکې پرته ده ښاروالو وویل چې پر دې بټۍ د توپونو وروستۍ ډزې د روسي ځواکونو لخوا شوي خو روسیې دغه ادا رد کړې او ویلي دي چې اوکرين ځواکونو دغې بټۍ ته نږدې د توپونو نهه ګولۍ ویشتې دي دغه وضعیت د ملګرو ملتونو او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې اندېښنې راپارولې دي دواړو ادارو ویلي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته دې له دغو تاسیساتو د کتنې لپاره اجازه ورکړل شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش بیا دغه راز غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یوه غیر نظامي سیمه اعلان شي لویدیځو هیوادونو پر موسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوريژيا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي د زاپوريژيا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولویدل خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو موندلې چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې درې دیش خبریالان توقیف سوي دي اسدالله الدین په دې تفصیلي راپور کې له تیر یو کال راهیسې افغانستان کې د خبریالانو عمومي وضعیت کتنه کړې
ما مې غوښتم چې ما یو ژورنالیست هستم غوښتم چې اصل کار زموږ هم د ژورنالیستانو سره ده دستای ما سپشت سر ول چک زدن چشمای ما با یک تکی سیاه
وارث حسرت د هغو په ګوتو شمیر خبریالانو له ډلې دی چې ډاډه یې د توقیف د محال کیسې له ازادي راډیو سره شریک کړي دای چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول وو د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 توقیف شو او درې ورځې په بان کې تیر کړې خاغلی حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته
د میرا وخت کې ما را مې بردان توهین ته
پر لارې چې بي ولو توهینه او سپکاوه کوي بده خبرې کوي ویلي چې تاسو په دې رنجرو موټرو کې ډیر ناست وي ویلي چې تاسو د پخانی نظام پاتشونی او جاسوسانی لګمه چې غک پورته کړ په لغتو یو وهلم زماله سنت تړلې و نو دردونه مې ډیر احساسول
حسرت وای دای څو ساعت شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو او بیا سترګې تړلې د بګرام زندان ته ولیک ډول شو نو موري د توقيف د لومړی شپې یو کیسه کوي
په یو اتاق انداختن، یو اتاق یو سلول بود و درې سلولا
زه یې د زندان په یو تنګ خونه کې واچولم. په دې سلول ډوله خونه کې تشناب هم. ما ته د شپې لوبیا وچ ډوډۍ راوړه. لوبیا خراب وه او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوښو ټولولو پسې راغلل نو ویې ویل ولې دې د مجاهدینو ډوډۍ نه ده خوړلې. بیا یې په څپېړو ووهلم، پر شا یې په لغتو ووهلم. ټولې درې شپې مو په همدې وضعیت تېرې کړې. دوی به هر دوه ساعته وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به یې کولې.
وارث حسرت درې شپې او ورځې توقیف کې تېرې کړې، خو وایي بې له دې چې جرم یا ګناه یې معلومه شي بیرته خوشی شو. اسلام حجاب بل افغان خبریال دی چې د طالبانو توقیف یې تېر کړی دی. دای که څه هم د شکنجې او ربړونې څه نه وایي، خو زیاتوي چې زندان طبعا ستونزې لري.
سترګې راته وتړلې او زه بوتللم او هلته ورسره وو دوه درې ورځې م سره تېرې کړې، خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري او زه دا تقریبا څلور ورځې درې شپو کې ونه توانېدلم، حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي ده له ټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګرو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلی، بلکې آزادی راډیو موندلې چې د موده کې څلور دیرس خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقیف شوي دي. د دې موندنو له مخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنې نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اورزګان کې درې او دغه راز هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو یو خبریال توقیف شوی دی. د توقیف شوو شمیر ممکن له دې هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخیستې چې نیولې رسنیز شوي او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پر خپله ویبپاڼه ثبت کړي وو. موږ په کابل او ولایتونو کې له لږ تر لږه پنځو نورو توقیف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو یې هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل که یه غږ او نوم خپور شي ممکن د سر په بیه ورته تمام شي. یو خبریال چې موږ خپل غږ نه خپرو وویل،
زه د طالبانو په توقیف کې بې دلیله شکنجه کېدم. زما په لوڅ شپه د زندان یو ساتونکي په بوټونو خاته لاندې به سیمنټ، ځمکه له پاسه به د زندان د ساتونکي پښه او منځ کې به زما ګوتې وې. ډېر درد راباندې تېرېده. په پلاس یې زما د بدن مخصوصو غړو ته شکنجه راکوله. کله به مې چې وپوښتل ګناه مې څه ده، ویل یې ګناه دې چې معلومه سي بیا به ګورو.
یو بل خبریال هم همداسې کیسه راته وکړه.
زه نږدې دوه میاشتې بندي وم. زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې، هیڅ ګناه مې نه وه. آخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم. خوش یې کړم، خو په زور یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونې کولې.
د فارین پالیسی خبریال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنیزې کړې. هغه چې تیره جولای میاشته کې افغانستان ته تللې وه، وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړاو ونیوله، څلور ساعته یې کینولې وه او ورته یې وویل که بخښنه ونه غواړي زنداني به شي. د خبریال 2021 کال کې ځینې راپورونو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو شمېر قمندانان په زوره وړې نجونې ځان ته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامې په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هغه مهال وویل د خبریال د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنه کړه. د خبریالانو ملاتړي بیا وایي د رسنیو د اصولو له مخې خبریال یا خبریاله نشي کولی چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ور په ګوته کړي. پر توقیف سربیره د تیر کال د اگست له 15مې چې طالبان پکې واک ته ورسېدل، د سږ کال تر همدې نیټې پورې لږ تر لږه 14 خبریالان وهل شوي هم دي. د خبریالانو ملاتړې بنسټونه د خبریالانو د وهلو عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبریالان وژل شوي چې یو یې د آریانا تلویزیون خبریال حامد سیغانی، بل یې د مشرانو جرګې د تلویزیون خبریال محمد هارون نیرومند او دریم یې هم د رها خبری آژانس خبریال علی رضا احمدی و. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه، محمد هارون نیرومند د بېوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې او علی رضا احمدی د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. له خبریالانو سره د شوي زور زیاتی یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په وروستي راپور کې هم شوې ده. دغه راپور کې چې د تیرې جولای میاشتې په شلمه خپور شو د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند پیښې 133 ښودل شوي دي. په دغو پیښو کې د 103 هغو مسؤلیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوی. په دغو پیښو کې 122 هغه د سملاسي نیول کېدو او توقیف، 85 د ناوړه چلند او 33 هغه د ګواښ او ویرولو دي. افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بې پولې خبریالانو، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشتي عباسي ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یوه موضوع چې د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تحقیق کړي، هغه پر آزادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبریالان شکنجه شوي دي او دغه راز پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې تر څنګ ځینې ښځې هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو په شمېر یو شمېر نجونې چې له تلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړ شوي چې د خپرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. د خبریالانو سره د دغه زور زیاتی قضیې مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریکې کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسؤلانو سره په پرله پسې ډول د همغږۍ غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمېر خبریالان توقیف کړي، خو نوموړی وایي د توقیف شوو خبریالانو قضیې د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وې.
د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لورې څخه یوازې هغه کسان تعقیب کېږي چې هغوی هیڅ نول اطلاعاتو فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره
خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبریالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بندې شي. د دغې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د یوې سروې له مخې نږدې 50% رسنۍ بندې شوي او زرګونه کارکوونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1530 رسنیو نه 213 رسنۍ بندې شوې دي، چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکوونکو نه 1000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړې ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمېر مسؤلان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خپرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسؤلان او ملاتړي بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته دې د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې آزاد خبریال خالد قادری، دایکونډي کې د آفتاب رادیو مسؤل مرزا حسنی، د ګردیز غږ رادیو مسؤل جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
تاسو لا پیغامونو
احمد يم د هلمند څخه ورځما د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې د مرکز لشکرګاه او د کلایبوس د کلا تر مابین چې کم سړک دی دا ډیر سره خراب دی، موږ ډیر سره په تکلیف یو. کندو کپار دی یو پاولار دی کینیو من چې مش په یو سات مرکز لشکرګاه ته زو راځو. حال دا چې دا ښه تاریخي ځای هم دی. د لوړو مقامات څخه مو هیله دغه ده چې دغه د سړک غمخوري وکړي. مخکې هغه د کرزي صاحب په حکومت کې په ډبرو سره جوړ سو، نو ډبرې اوس ځای ځای ختلې، کډي کډي دی، ډېر سره خراب دی چې نور کنی او د جغلو کار کې وکړي هم صحیح ده. یو پاو دغه لار د موږ یقین ومنه چې په یو ساعت کې زه ورازو.
زه مولوی محمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پیغام دی د طالبان لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي. زما د طالبان د لوړپوړو چارواکو څخه دا پیغام دی، دا غوښتنه ده چې دا خپل رادارونه دې فعال کړي او دغه دې پیدا کړي د تیاریو ضد چې دا هوا تیاری راوړي پر دوی باندې ټنکان کوي او بمبار کوي دوی دپه نه لري.
ابراهیم د ورځې د کابل سره تماس کې تاسو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه ورسېږي. زه د اسلامي عمارت نه دا زما خاصه هیله ده چې په کابل په وزارتونو کې یا په ریاستونو کې یا په پوستونو کې غیر مسلکي خلک مه ګمارئ. هغه خلک وګمارئ چې مسلک ولري، پوهه ولري او ډیپلوم ولري او چې هېواد ته او دولت ته خدمت وکړي او هېواد او دولت پر مخ لاړ شي او اقتصاد جوړ شي. او دغه مونږ داسې اورېدلي او داسې خلکو نه چې دوی داسې کسان ګماري، خپل خپلوان برګري او دا پوستونو کې ګمارل، دا به یو خیانت نظام سره، دا به یو جفای او د امیرالمؤمنین د امر سرغړونه به وي. باید چې ټول افغانان یو وي، افغانان باید کار وکړي، افغانان وطن ته، هېواد ته، او دا به د هېواد په پرمختګ کې هیله وي.
او اوس هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو وار بیا. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4 میلیونه او 3 لکه کسانو ته بشري مرستې رسولي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لورو پرتو سیمو کې هم اړه کسانو ته رسول شوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. د شیطانی آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي شوی و، د مصنوعي ساه اخیستو دستګاه لرې کړی شوی او کولی سي چې خبرې وکړي. د هغه یوه همکار پرون دا خبر تایید کړ خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د یو کس لخوا د چړی په ذریعه حمله وسوه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسي سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو ورېدونکو او پتیرا بیا د ورکوښو او پیداسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او ښه شپه. ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته برابر کړې او وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، په هر ونه کې موږ تاسو لخوا پیغامونه را رسیږي چې یو شمېر یې نیوي وي او یو څه یې تکراری وي، یعنی چې موږ ته ځینې پیغامونه د لومړي ځل لپاره را رسیدلي وي او ځینې بیا د هغو اورېدونکو لخوا چې پیغام یې پخوا هم خپور شوی وي را رسیږي. نو موږ ته باندې د لومړیتوب حق دغه نوي پیغامونه ته ورکوو، یعنی چې موږ د خبرونې په سر کې هغه پیغامونه خبرو چې د لومړي ځل لپاره موږ ته را رسیدلي وي. خو د دې معنا دا نه ده چې د هغو اورېدونکو پیغامونه چې په تکرار یې خپل پیغامونه را لېږلي وي نه خبرو، هغه هم خبرو خو د پروګرام په وروستۍ برخه کې. نو ځکه تر څو چې ستاسو خپلوان او دوستان نوي پیدا شوي، تاسو کولای شئ چې خپل پیغامونه موږ ته همیشه را ولېږي او موږ یې خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو عزیزان هر څه ژر پیدا شي، د نن ورځې دغه خبرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلو چې ستاسو د پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه خدای آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. زه جاوید احمدی مې د پلازمینې کابل د ریسرچ لسوالینه د پکتیکا یو نه کلن هلک چې نوم یې سباون ده، د پلار نوم یې حجی ګل ده. وایي چې د پکتیا د ټلیفونکو نه را نظر کسو ده که غواړي چې بیرته یې ترلاسه کړي نو ما سره د په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 8 9 9 4 ساده الفاظو کې وایم 0 3 8 9 4. ډېره مننه د پیغام د خپرېدو په هیله ښه وخت ولرئ. لام مل
بلې. السلام علیکم روشن صاحب محترم. سلام تا
څوک چې ازادۍ نه د ورکو عزیزانو خپرونه اوري ټولو مینهوالو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. په دې هیله د صحت جامې به پرتن وي چې جوړ به وي راته. یو ځل بیا ډېرې مودې بعد ایمل ننګرهارې راغلی ما ننګرهار ولایت نه. زمونږ ولایت ننګرهار او سرخود ولسوالۍ دښتکې مې ماشوم پیدا کړی چې کامران نومېږي. پلار نوم یې ساکیا دی. دغه ماشوم که د هر چا وي اته کال عمر لري تورې جامې پرتن دي او بس جاړ یاره شپه ورکه. د هر چا ماشوم وي دغه ما ترې په دې شمېرې د مهربانۍ د وجې زنګ وهي صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا درې اتیا شمېره ځل بیا وایم صفر اووه نهه شپږ 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 اته څلور اته درې اریبا شمېره ورته وایم صفر شپږ اویا اته اویا اته شپېته پنځه سوه شپږ پنځوس او یو ځل اتلس شمېره بیا وایم صفر سوه یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دولس صفر اووه اته یو شپږ دوه شپږ دوه یو دوه. ډېره مننه ازادي راډیو نه دسې دوره کې عزیزانو خپرونه موږ ته مخ ته وړي. یو جهان مننه خدای تمه. السلامونه نیکې هیلې احترامات. زه عبدالحق هجران یم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه. دلته د کامې په ولسوالۍ کې مراد علي لیسې تر څنګ موږ سهار لس بجې یو ماشومه پیدا کړې ده چې نوم یې اقرا دی. سرې جامې پر تن دي غټې سترګې دي. دغه ماشومه چې ده د پنځو شپږ کالو په عمر کې ده. د دې ماشومې د پلار نوم چې دی الاګل دی او د ورور نوم یې عبدالرحیم دی. که دغه ماشومه د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي صفر اتاویا اتیش پورا نهه سوه دویش یعنی صفر و اته دوه اته نهه صفر صفر دوه دوه او بله شماره ده صفر والیا درې اتیا درې اتیا یو سلو دوه شپېته یعنی صفر و اووه اته درې اته درې یو شپږ دوه. نو په دغه شمېرو دی موږ سره اړیکه ونیسي. د ازادي راډیو څخه مننه کوو.
السلامونه روشن صاحب محترم تا ته او بیا د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته خاص سلام کوم. وخت په خیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره په پیدا شو عزیزانو کې پیغام پریدم. دا چې زما د کاکا زوی یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم یې بلال دی. د پلار نوم یې سید محمد دی. توري جامې پر تن دي سری خپلې دي. دغه کوچنی کله هر چا وي د انساني همدردۍ له مخې دی ما سره په دغه دوه ټیلیفونو غبرګو شمېرو اړیکه ونیسي. اتصالات شماره وایم چې واټساپ پې هم شته صفر دریاویا لس دیارلس څلور سوه نه نوي. بله شماره وایم صفر اووه سوه اتیا نهه اتیا یویش اوولس. یو ځل بیا شماره تکراروم صفر اووه درې یو صفر یو درې یو څلور نه نه صفر اووه اته صفر اته نه دوه یو یو. روشن صاحب محترم د وخت را کول مو نړۍ مننه تا ته ښه وخت پېښې دي الله ومل.
سلامونه طاهر روشن رورو پرتا وایم. څوک چې غوږ دي ازادۍ سل اشاریه پنځه ټیم نه پیغامونه اوري د ورکو عزیزانو ټولو ته خاص یو ځانګړي سلامونه. د ټیلیفون لږې ته یو وار بیا زه راغلی بلال تنهایم د ننګرهار نه. دغه هلته زمونږ سیمه کې مونږ یو کوچنی پیدا کړی د موی مبارک چارباغ کې. نو که دغه کوچنی د هر چا یو خپل نوم مدثر ښایي د پلار نوم میرویس ښایي. نو په دغه د اړیکو شمارو د مونږ سره تماس ونیسي نو چې خپل کوچنی ترلاسه کړي. سیل کې واټساپ شماره ورته وایم افغان دي سیم چې واټساپ هم پې بال صفر اویا اوولس څوارلس څلور سوه یوولس یعنې صفر و صفر یو و یو څلور څلور یو یو. اتصالات شماره صفر و سوه یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دو دیرش یعنی صفر و ات یو شپگ دو شپگ دو در دو روشن شمار صفر و سو شپگ نوی شپگ شپیت سلور اتیا و اتیا یعنی صفر و نخ شپگ 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 ات سلور ات و پای کې افغان د سیم شماره ورته بیا مهم چې واتس اپ تشته دی نو په دغه عکس نمبر لیږل کېږي صفر و صفر یو و یو سالور سالور یو یو نو طاهر روشان رور دا پیغام په بار بار نشر کړ چې دغه مدثر ماشوم خپل کورنۍ ته په خیر او خوشحالی ورسیږي. نو طاهر روشان تا نه سخته زیاته مننه چې دغسې خپرونې جوړوي او خلک پکې خپل کوچنیان لاسته راوړي. ژوندی دی، مننه.
بلی السلام علیکم روشان صاحب، سلام تا ته ټولو اورېدونکو ته. په دې هیله مې خبر وای وصل شوم د سر ارمان د چفرهار ولسوالۍ نه. دغسې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی، نوم یې احمد ولی دی، د پلار نوم یې عبدالرحمن دی، په جلال آباد ښار کې. دغه ماشوم چې د هر مسلمان ورورې موږ سره دی، په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ټینګه کې د مهربانۍ له مخې. لومړی کې روشن شماره ویم صفر نه اویا پنځه شپېته اته ویشت څلور سوه اته پنځوس، بیا اتصالات ویم صفر اته اویا اوه څلوېښت اته دېرش اوه صفر اته اویا اوه څلوېښت اته دېرش نهه سوه یو نوي. روشن شماره بیا وایم صفر نه اویا پنځه شپېته اته ویشت څلور سوه اته پنځوس.
سلامونه نیکی هیله د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. زه سید مقبول محمدین د کابل څخه مننه. موږ دلته یو ماشوم پیدا کړی د عبدالمتین په نامه، د شپږو کلو به لکه سادي تکتی په لري، تور بوټونه تورې جامې پر تن دي. که زه خپلوان هر ورځ مغاده وري نو ما ته په دغه شماره زنګ وهي. نمړه انډین شمېره ده صفر اویا اتیا نهه ویشت شپږ سوه اته اویا، یعنی صفر دوه تیرې اووه اته صفر دوه نهه شپږ و اته. بله شمېره ورته وایم صفر واویا یو سل پنځه اته ویشت دوه نوي، یعنی صفر دوه تیرې اووه یو صفر پنځه دوه اته نهه دوه. بس کار ته مغاله وري بس مدرې په دغه شمانو زنګ وهي. نه خدای څخه
ګران اوریدونکو، دا و ستاسو هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د ځینو پیدا شوي کسانو په باب زیری راکړي. ستاسو څخه مننه. اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګر سره واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او عزیزانو په لټه کې دي.
سلام علیکم، زه د مساکلات مستری سید ګل خبره کوم. بعد سلام، ما یو ورک زوی دی چې تقریبا څوارلس کاله زیات کم دونه به کیږي ان شاء الله. ورک دی د روژې لسمه ورځ د کور وتلی دی. نمبر یې دغه دی، دغه زما نمبر دی صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دوهم نمبر صفر و صفر څلور دوا یو دوا پنځه اته. دغه یسیم نمبر دی، هغه سالات دی. بیا د دوم پلا د پاره صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. یسیم نمبر صفر و صفر څلور دوا یو دوا پنځه اته. دغه په دغه نمبر باندې چې څوک ما ته زنګ ووهي او داسې وي چې بهره هیله ګنټۍ راکړي چې سم دم که معلومات لري، ورک دی چې څوارلس کاله زیات کم دغونه به کېږي چې ورک دی. د محمودالله د مساکله ولسوالۍ د تخته پل اوسېدونکی دی، د مستري سید ګل زوی دی. سلام علیکم.
سلام علیکم، څنګه شه؟ په خیر. زه د هلمند ولایت خبرې کوم، محمد حسین. زما دوه بچ خالګان دي، زما د پلار یو چې دی لالباس په نامه دی او بل د توراباس په نامه دی. دا هم څه ورک شوی دی. که دغه معلومات هر چا پیدا کوي یا ادرس دغه زما او ټلیفون زنګ ووهي نو لا جایز ورکوو. دغه زما دغه زما شیان ته زنګ ووهي.
ګران وروره محمد حکیم خان،
تاسو په خپل پیغام کې د خپل ټلیفون شمیره نه وویلې. موږ همیشه د ګرانو اوریدونکو څخه دا هیله کړې ده چې لطفا خپل د ټلیفون شمیره په خپل ووایي، نه دا چې په دغه شمیره ماته زنګ ووهي. ستاسو شمیره زموږ اوریدونکي نه ویني، او کله کله ستاسو د شمیرې پیدا کول په سیستم کې هم اسانه کار نه وي. خو ستاسو شمیره د نیکه مرغه موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه، او زه به یې وروسته اوریدونکو ته ولولم. خو بیا هم د ګران اوریدونکو څخه زموږ هیله دا ده چې د مهرباني له مخې خپل شمیره په خپل ولولي. مننه. د محمد حکیم د ټلیفون شمیره دا ده 0 5 5 4 2 6 5 5 8. یو ځل بیا تکراروم 0 5 5 5 4 2 6 5 5 8.
سلامونه ونی کینم روشان سیر تاس لو پی دا دری لسکو دا برنامه او یتو لردم ته سلام کوم ال د کی سره اس جان پر دې ما د علمنه نه پیغام پر زما زوج یو دوست درې میاشي مشکل علمنه لته نه درک سوې دي دا غمامت په نامه دي د بلادي اکازي دي کې هر چاته په هره معلومات یا نیم څوک د پاره معلومات لري نو ما کړی د مهرباني زما شپه د لاندې شمیره اړې کوم چې په شمیره وایم 0 1 0 8 5 2 4 9 و چې په بل کې ورام وایم 0 1 0 5 2 4 2 4 0 0. او چې سلام مرام وایم 0 1 3 1 5 9 و 2 5. چې مې ورځې کړه دا ومه
0 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 که چاته معلوم دی دغه شمیر سره دی اړیکه ونیسي 0 8 30 30 55 شمیر در بیا تکراروم 0 8 30 30 55 باقی ښه وخت ولرئ د خدای په امان.
سلامونه نیکی هیلی ګلونه احترامات می منظور قبول کړي. روشن سپتا ته او بیا څوک چې غوږ دی ازادۍ رادیو ته ټولو خوږو اورېدونکو ته د ټلیفون پر لیکه در سره راغلی رهبر وقادم او بیا له ننګرهار زمونږ یو تن ملګری چې عادل د حیات الله زوی او تقریبا دغه دوه درې میاشتې کېږي چې د ترکیې په لاره کښې نادرکه شوی دی. که هر چا ته د دې په اړه معلومات وي نو د انساني همدردۍ او مهربانۍ له مخې دې له مونږ سره په دغه شماره اړیکه ونیسي. شمارې وایمه 0 8 0 6 1 6 1. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 8 0 2 6 1 2 6 1. بله شماره وایم 0 8 0 8 0 6 1 2 1. شماره یو یو وایم 0 8 0 8 5 6 2 0 1. مننه د ازادۍ رادیو څخه چې زموږ پیغامونه نشروي.
سلامونه نیک هیلې احترامات روشن سے محترم تا ته او د ازادۍ رادیو د ورکوشو عزیزانو د خپرونې کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خالد خوګیاڼی یم، د ننګرهار ولایت د خوګیاڼو ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. زمونږ یو ملګری چې نوم یې کامران، د پلار نوم خیرالله، دا درې میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نستکه شوی دی. نښې نښانې ډېر ډول دي، عصبي تکلیف لري، شنې سترګې غنمرنګه رنګ لري. که هر چا ته د هغه په یا د هغه کوم دوست زما غږ اوري نو ما سره دې په دې دوه غبرګو شمېرو باندې اړیکې ونیسي. د ټېلیفون شمېرې وایم، لومړی تلاش شمېره وایم 0 8 0 9 0 5 2 0. اور افغان شمیره وایم 0 8 0 5 5 9.
اطلاع شمیره بیا وایم 0 8 9 4 5 0 2 او افغان شمیره 0 0 0 2 5 1 5 9 5. روشن سے محترم تانا ہلا کوم چې زما دا پیغام بار بار په خبرونه کې نشر کړي او تاسو ته باقي څه وختونه غواړم خو دې پامم.
سلامونه نیکی هلی د آزادۍ اوریدونکو کارکوونکو ته. زه اسد رحمان د کابل د ولایت د سربی د ولسوالۍ یو پیغام پرېږدم. زما یو زوی دا چې نوم یې مت الله ده، د پلار نوم یې اسد رحمان ده، د لس میاشتې کېږي چې نادرکه شوی ده. که چاته د په حق لسه معلومات وي یا د خپله د اعلان اوري نو په دغه نمبر دې موږ سره اړیکې ونیسي. 0 8 1 5 2 3 4. که د تلیفون شماره یو ځل بیا 0 8 1 5 1 4 2 3. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه فضل محمد د کونړ د ولایت څخه تاسو ته آزادۍ رادیو ته پیغام پریدم. اول خپل سلامونه وړاندې کوم. بال سلام زما زوی ایمل د فضل محمد زوی د دولسم د سرطان د 401 نیټې څخه د کونړ ولایت څخه نادرکه شوی دی. د هلک عمر 15 کاله دی. لږ ذهني توازن یې ګډوډ دی. شنه کالي په تن کې دي او د کور نه د چغسری د اسدآباد د ښار نه نادرکه شوی دی. یو پیغام څو ورځې مخکې د کابل د ښار نه خپور شو چې 3 تنه پیدا شوي دي. هغه علایم او هغې ویلي وو که هغه ورور زما پیغام اوري دغه زما خپل ټلیفون شمیرې ورته ویم که دغه کس یا د جلال آباد په ښار کې او یا د کابل په ښار کې او یا د کونړ په ساحو کې چا لیدلی وي په دغه لاندو شمیرو ته د الله د رضا دپاره زنګ ووهي. شمیرې دي د آریوبا 0 8 9 4 5 4 2 1 5. تکراروم 0 8 9 4 5 4 2 1 0 0 1 4 5 4 0 0 1 4 5 4 2 1. الله رضا دپاره دوباره دوباره تکرار کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم روشن صاحب محترم. سلامونه تا ته او بیا هغه خواږه چې تعقیبوي دا زبردست خبرونه ټول ته ځانګړي سلامونه. بس چې یو ماشوم دی چې نوم یې شیرزی ده او یو څه ناڅه ساده ده د سردار هغه زوی ده چې تقریبا 2 میاشتې کېږي چې له کوره نادرکه شوی ده او نه خودی رنګه جامې په تن دي. یو قنداري خولۍ هم په سر ده او که چاته هم معلومات وي په دا شمیرو دې ما سره اړیکه وکړي. زه حکمت الله خوشحاله یم، کابل نه یم. شمیرې درته وایم 0 8 1.
ګران وروره حکمت الله خوشحال، ستاسو دغه پیغام تر اخیره نو ثبت شوی او ستاسو د ټلیفون شمیره چې تاسو غوښتل ووایاست په ماشین کې بشپړه نه ده راغلی. نو د مهربانۍ له مخې تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړي او خپل شمیره هم په مکمله توګه ووایاست. مننه.
سلام علیکم تای روشان صاحب. تاسو سلام ان تای روشان آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او دونکو چې دا وخت نه غاوري سلامونه وایم. زه احمد کندارم د کندهار ولایت څخه د عمل د علم نو خبره کوم. سر ما د کازو یو رب کې د شپږ وکاله کې د کندهار څخه ورکو وی دي. کندهار د باغ ټول نسیم سره که چیرې چاته معلوم یا چا دلی ماته په دغه نمبر زنګ وي. زما ټلیفون نمبر دی 0 8 9 5 7 1 1. نمبر ته واره بیا وایم 0 8 3 9 8 1. نو دا غزما لمبر دی ته روشان صاحب ساسم دا غزا غواړو چې ما پیغام نشر کې څو واره نور موخ نه نسم نو خدای تامه.
سلامونه نیکی هلی احترامات د دې رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. ظریف خان نبی زاده احمد ننګرهار ولایت ته. یو کوچنی ماشوم د ننګرهار بیسود ساحه څخه نه درکه شوی دی. یو عمر تقریبا 6 کال دی. نوم یې عبدالله دی. د پلار نوم یې ناصر دی. ستوري جامې پر تن دي. که دغه کوچنی په اړه هر چا ته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې له موږ سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ او دغه کوچنی موږ ته وسپارئ. لومړی ریبا شمیره وایم چې 0 8 شپږ څلوېښت پنځه سوه شپږ ویشت. یو ځلې بیا تکراروم: صفر اووه اووه څلور شپږ څلور پنځه پنځه دوه شپږ. روشن شمېره: صفر نه اویا اته سوه شپږ نولس پنځلس. یو ځلې بیا وایم: صفر اووه نه اته صفر شپږ یو نه یو پنځه. اتصالات شمېره چې په دغه باندې واټساپ هم استعمالېږي او په ټلیفون کښې هم استعمالېږي: صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش. یو ځلې بیا وایم: صفر اووه اته نه اووه یو صفر یو درې اته. دغه واټساپ شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش. ازادي راډیو څخه یوه نړۍ مننه. خیل دې زما دغه پیغام بار بار نشر کړي چې تر څو دغه کوچنی موږ ترلاسه کړو. تاسو ته ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته د ازادۍ راډیو ټولو خوږو مینهناکو اورېدونکو ته هیله ده چې ټول به را ترک روغ یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه جاوید حیران یم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه. زموږ یو تن خپلوان چې په نوم د شفیق الله د محمد حسین زوی اته میاشتې کېږي چې د لوګر ولایت برک ولسوالۍ څخه نادره کوي. نو که هر چا سره یې معلومات وي په اړه د مهربانۍ له مخې کولی شئ له ما سره په دوه غبرګو فعالو شمارو اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمېرې درته وایم: صفر اته اویا درې سوه اته اتیا اووه اویا نوي. روشن شماره ده: صفر نه اویا څلور اتیا شپږ نوي یو سل او دېرش. شمارې درته یو ځل بیا هم وایم: صفر اووه اته درې اته اته اووه اووه نه صفر. روشن شماره: صفر اووه نه اته څلور نه شپږ یو درې صفر. روشن صاحب محترم، لتا او له قدرمنو اورېدونکو د توجه نړۍ مننه. تاسو ته ښه وختونه، ښې شېبې، د خدای پامان.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ول سلامونه کرامات ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. یو زیدګانه سلام طاهر روشن صاحب ته وړاندې کوم. او طاهر روشن صاحب ته نه هیله کوم چې دا زما پیغام ټول څه وارې نشر کړي. زما نوم صاحب بسم الله آغا دی. زما یو زوی صاحب نقب الله آغا نومېږي چې عمر یې اتلس کاله عمر لري. جګ نری ده، دا نمشنه ده، کوچنی اختر دی. دومې ورځې نه چې ورک شوی درته نن تاریخه پورې د نه د مړې او نه د ژوندي درک لکېږي. که هر مسلمان ورور ته د سید نقب الله آغا په باره کښې معلومات وي، یا یې څوک پېژني، یا تا ته په مخه ورشي ویلدل، که دا په داخل کښې افغانستان کښې یا په ایران کښې په هر ځای کښې چې وي، نو په دغه شماره د موږته د مهرباني د لاس د مسلمانۍ د خاطره په دغه شماره د تماس ونیسئ. زنګ دې را ته وایي، خبر دې را کړي. اول افغان سیم شماره: صفر اووه صفر اته څلور پنځوس اته پنځوس اووه اتیا. اتصالات شماره: صفر اووه سوه اتیا صفر شپږ لس څلور پنځوس. امتحان شماره: صفر اووه اویا صفر څلور اویا دوه شپېته درې. روشن شماره: صفر اووه سوه څلور نوي شپاړس پنځه شپېته څلور اتیا. صاحب روشن صاحب، هیله کوم چې دا پیغام څو څو وارې ما ته نشر کړي. والسلام.
محترم اورېدونکو، د نن ورځې په دغه خپرونه کې د نورو پیغامونو د خپرولو وخت او ځای نه دی پاتې. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادۍ راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، موږ درته خپروو. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. مخته مو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور دوه 02 21 12 41 15.